السلام علیکم ستړي مخی د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د اخیری خبری غړی کې چې منو شاسته شکر بایم نیک پیرزونه قبول کړئ په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو څه رپورټونه وړاندې کوو د کورونا نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واورئ خو په سر کې د دې سات خبرونه چې بشیر ګواښ وړاندې کوي
نمړه د خبرونو سرټکی په کابل کې ځنمرګي برید کې د وژل شو شمیر لوړ شوی دی د وزیرستان یو ځوان نقیب مسعود د وژنې په مقدمه کې مطلوب راو انور عدالت ته ورغلی دی او اسرائیلو منلی چې 2000 کال کې د شام اټومي ریئکټر وشتلی و د خبرونو تفصیل د افغانستان نامه روغتیا وزارت وایي د کابل په نننۍ ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 250 نور ژوبل دي د کابل د پولیسو مشر داود امین نن د پیښې په ځای کې خبر اعلان وویل چې برید د نوروز مراسمو لپاره راغونډو شو خلکو په منځ کې شوی دی د نوموړو په وینا په دغه ځای کې د چک پوسټ پولیس یې بیولی دي او پوښتنې ته د تحقیقاتو لپاره کوي
ډیر کوشش مو کړی دی چې مونږ امنیتی تدابیر په ټول خار کې ولرو مونږ سره چې د شپې تمامه شپه مونږ چرایې چک پوینټونه ډیر دقیق او ډیر لټول کړي دلته بل بدني تلاشي وي دي مونږ موجود وي او د حالت همداسې فعلا هم دوام لري تر څو ورځې پورې چې دغه خلک په میلو ځای ته ځي مونږ تدابیر لرو ورته تدابیر مو نیولې دي اما بیا هم دښمن اساس دی او په اساسو حتمن کوم خالیګان استفاده کوي او دغه عملي ترسره
داعش وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود د وژنې په کیس کې مطلوب د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راوانور نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته حاضر شو د پاکستاني رسنیو تر مخه سپریم کورټ د دې مقدمې د اورېدنې په مهال پولیسو ته حکم وکړ چې هغه ونیسي سپریم کورټ د دې پیښې د نورو پلټون لپاره یوه 15 کسیزه جرګه هم ټاکلې کراچۍ کې د نقیب مسعود مړی په جنوري کې موندل شوی و او راوانور ویلي وو طالبانو سره یې تړاو درلود خو په همدغه میاشت کې یوه حکومتي پلټنو کمیټې تر څېړنو وروسته وویل چې نقیب مسعود بېګناه و او د راوانور په مشرۍ پولیسو په ماورای عدالت وژنو کې وژلی دی راوانور له همغه راهیسې پټو دا نه ده معلومه چې نوموړی چېرته و د انساني حقونو لپاره کارکونکو ادارې د خیبر پختونخوا له حکومت غواړي چې د ښځو مشمنو د قاچاق او خرڅلاو مخنیوي لپاره د قانون جوړ کړي پرون پېښور کې د لړکی یو سیمینار کې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزې سایرا بانو ویل د قانون سره به په اړوند پېښو کې ښکېلو خلکو ته سزاوې ورکول ممکنه شي
د قانون سازی ضرورت څخه دی چې د وی صوبې نه بلې صوبې ته د پاکستان نه بهر هم خلک د مزدورۍ په بهانه باندې اکثر جینه کوي چې بیا غدا رښتې یا د واده په بهانه باندې خلک بوزي بیا الته کې دغه مختلف مقاصد د لپاره استعمالیږي او د سمګلینګ د لپاره استعمالیږي کنه د مخکنه یو بل تلې هم دی خو مقصد دا دی چې په دې باندې زور ورکړي شي چې هغه قانون دی پاس کړي شي د اسمبلی نه
تروسه حکومتي چارواکو بدړت نه دی ویلي چې ولې دی بل ته قانوني شکل نه دی ورکړی د مصر لوی مفتی ډاکټر شوقی ابراهیم عبدالکریم په اسلام آباد کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره ملاقات کړی دی د ولسمشر له دفتر نن په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دواړو د مذهبي سخت درځې په اړه خبرې وکړې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوې لمریز کال په لومړۍ ورځ ویلي چې حکومت به د سولې لپاره مذاکراتو ته ډیر پام کوي ولسمشر غنی دا خبر نن پار کې د نوروز په مناسبت مراسمو کې د لنډې وینا په لړ کې وکړې هغه ویل حکومت په دې برخه کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دی ولسمشر غنی دا خبر په داسې حال کې کړې چې نوموړي درې اونۍ وړاندې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د روس یو عدالت دوه چچنیانو ته په شام کې داعش سره د یو ځای کېدو د پلان په تور د قید سزا ورولې ده د شمالي قفقاز یو پوځي عدالت ویاندی الیونا کتکالو د مارچ په 1 خبرلن تول چې ادم سوګایپوف ته اته او یونی موردیوف ته او کاله بند سزا ورکړل شوې ده همدارز نن د چچنیا کورنۍ چارو وزارت ویل چې تېر ورځ په داغستان او انګویش ښیې ته سیمه کې درې کسان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د اسرائیلو پوځ د لومړي ځل لپاره منلی چې په 2001 کال کې د شام مشکوک اټمي ریکټر له منځه وړی و. پوځ ویلی دی په دغه هوایي برید سره د اسرائیلو په وړاندې لوی ګواښ له منځه بیوړ او دا نورو ته یې پیغام و. د اسرائیلو د خبرداری ایران ته چې په شام کې خپل پوځي اغېز زیاتوي اشاره بلل شوی. اسرائیلو تر دې مخکې په شام کې او په ځانګړي ډول د دې هېواد په هغو سیمو کې چې اسرائیل سره نږدې دي د ایران د پوځي خوځښتونو له امله تهران ته خبرداری ورکړې وه. د اسرائیلو د پوځ مشر ویلي دي د 2001 کال برید یو پیغام و، نن هم پیغام دی او په راتلونکي کې به هم زموږ یو پیغام وي. تاسو له مشال ریډیو خبرونه اورئ او اوس هم د لوبو یو خبر. نن د پاکستان کرکټ سوپر لیگ شل اوریزو کرکټ سیالیو په لړ کې پېښور زلمی د کراچۍ کینګز سره لوبه کوي. دا میچ د لاهور په قذافی سټیډیم کې کیږي. د کراچۍ بخنغړم د کرکټ په اړه خبرونه کوونکی ویب سایټ ای ایس پی این کرکټ انفو لیکلی چې په دې لوبه کې به د کراچۍ کپتان یا د لوبډلې مشر عماد وسیم او بل لوبغاړی شاهد افریدی نه وي. هغوی د پریکټس په محل د زخمی کېدو له وجې دا لوبه نه کوي. محمد عامر به د لوبډلې مشري کوي. که هر چا دا لوبه وګټله هغه به فاینل یا پایلوبې ته ځي چې د مارچ په 15مه په کراچۍ کې کیږي. یاد دې وي چې اسلام آباد یونایټډ لوبډله وړ له مخه پایلوبې یا فاینل ته وتلې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مولا بشیر غوښته د سات خبرونو واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. د کابل په نننی ځانمرګي برید کې د وجل شو کسانو شمیره سیوا شوې ده. ورسته حال درکو. په کوټه او د پنجاب په قصور کې په ماشومانو د جنسي تیری او وجنې په کیسونو کې ککړو کسانو ته د مرګ سزا وي اورول شوې. د ماشومانو د حقونو کارکونکو دې ته څنګه ګوري؟
دا عدالتي فیصلې خو زما په خیال ښې فیصلې دي. ورسره ورسره د دې مخنیوی هم پکار دی. هغې لپاره ضروري ده چې صوبایي حکومتونه د ماشومانو د تحفظ دغه نظام چې دی هغه مضبوط کړي.
په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل بحال شوی. د اتحاد مشران وایي چې وړاندې دا اتحاد ولې مات شوی و.
په منځ کې بیا څه داسې ماسټر پیدا شو نو هغه کسانو دا کوشش وکړی چې دا ایمیلي چې دا مات کړي او دا برقرار نشي پاته.
د خیبر ایجنسۍ له باړې بې کوره شوي خلک وایي حکومت دې خپلو کورونو ته استانه کړي. دوی وایي یو شمېر مشکلات لري. د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعته خبرونې دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. دا خبرونې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د کابل په نننی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره سیوا شوې ده او رپورټونه دي چې په دې کې 9 کسان وژل شوي او 250 نور جوبل شوي دي. داعش وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده او د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاند وحید مجروح ویلي دي چې په دغه کې د زینو جوبلو حالت نازک دی. دا راز د کورونو چارو د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی هم مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه چاودنه د کابل پوهنتون سره نږدې شوې ده. په دې اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیان هم مخې ته راغلی دی او ویلي دي چې دا د انسانیت ضد لوی جرم دی. د دې برید غندنه هم شوې ده. په دې اړه نور تفصیلات به په راتلونکو پروانه خبرونه کې اوري. ورزو د دې غړې وی بلې موضوع ته. د نقیب الله مسعود په وجنه کې تورن پولیس افسر راو انور نن سپریم کورټ ته له حاضرېدو وروسته نیول شوی دی. نوموړی له تېرو خوښاو 2 میاشتو راهیسې مفرور وو او په وار وار ورته سپریم کورټ د حاضرېدو حکم کړی و. عدالت د نقیب الله مسعود د وجنې په اړه د سند پولیسو د مرستیال مشر آفتاب پټان په مشرۍ کې یو تحقیقاتي کمیټې هم جوړه کړې ده. تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
کله چې نن سهار د نقیب مسعود د وژنې په اړه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ اوریدنه روانه وه چې د ډان او جیو نیوز ویبپاڼو په وینا راو انوار په سپین موټر کې په داسې حال کې عدالت ته حاضر سو چې مخ یې په شنه مول یا ماسک پټ کړی وو. د بی بی سی خبریال شهزاد ملک چې د اورېدنې پر مهال هلته وو مشالې ډټول چې عدالت ته له حاضرېدو سره سم راو انوار وویل چې د سپریم کورټ په حکم حاضر سوی یم، چې په جواب کې چیف جسټس ثاقب نثار ورته وویل چې تاسو خو څه احسان نه کوئ او چې کله تاسو ته عدالت وخت ورکړی وو هغه وخت خو حاضر نشوي.
اس دوران جب ان کی مکالمہ ہو رہا تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے تو
د چیف جسټس او راو انوار ترمنځ خبرې کېدې. نو راو انوار وویل چې د نقیب الله مسعود د قتل په پیښه کې چې د سند حکومت د پولیسو کمیټي جوړ کړې ده پر هغه زما اعتبار نشته. نو چیف جسټس په جواب کې ویل چې تاسو خو ټول عمر د سند په پولیسو کې کار کړی دی او هغه خو ستاسو ډیر نږدې ملګری دي، نو ولې ور باندې اعتبار نه کوي؟ راو انوار د خپل وکیل په ذریعه عدالت ته ویل چې که په کمیټه کې د جاسوسي ادارو کسان شامل شي نو دی به ور حاضر شي. چیف جسټس وپوښتل چې سپینه خبره وکړه چې تاسو د کومو ادارو خبره کوئ. په جواب کې د راو انوار وکیل ویل چې که د آی بی او آی ایس آی چارواکي پکې شامل شي نو مطمئن بشي. د دې خبرې له اورېدو سره د چیف جسټس پر مخ طنزیه مسکا خپره شوه او ویل چې ماته معلومه ده چې تاسو ولې د دې ادارو افسران په کمیټه کې شامل ول غواړي.
انہوں نے کہا جی انہیں معلوم ہے کہ وہ ان اداروں کا نام کیوں لے رہے ہیں یا کیوں ان افسران کے نام جو ہیں وہ شامل کرانا چاہ رہے ہیں.
لدی ورسہ ثاقب نثار د سند پولیسو د مرستیال مشر آفتاب پٹھان په مشرۍ کې په لټنیزه کمیټه جوړ کړه، خو په دې کې د یادو جاسوسي ادارو افسران شامل کړل سوي نه دي. تر اورېدنې ورسته پولیسو راو انور ونیولې. راو انور تور دی چې د جنوري په میاشت کې د په مشرۍ کې پولیسو د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب الله مسعود له تیری کې طالبان پاکستان سره د تړاو په تور په جیلي پولیس مقابله کې وژلی وو، خو د پاکستان په مختلفو ښارونو کې تر احتجاجونو وروسته د سند حکومت یو پلټنیزه کمیټه جوړ کړه چې هغه په ثبوت ورسوله چې نقیب مسعود له هیڅ یوې ترګرې ډلې سره تعلق نه درلود. له دې وروسته د راو انور پر ضد مقدمه درج شوه او هغه له هیواده د تښتېدو هڅه کوله چې پر هوایي ډګر راوګرځول شو خو بیا له پولیسو پټ شو. د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 20مه له خپلې غاړې د دې پیښې نوټس واخیست او په دې لړ کې یو شمېر اورېدنې وکړې. که څه هم راو انور عدالت له حاضرېدو ډډه کوله خو پر دې مهال یې دوه ځله سپریم کورټ ته خطونه ولېږل، خو سپریم کورټ د دوشنبه پر ورځ د اورېدنې پر مهال حکم کړی وو چې راتلونکې اونۍ چې یعنې نن که حاضر نسو نو د هغو کسانو پر ضد به کاروای کوي چې په پټیدو کې ورسره مرسته کوي. د نقیب مسعود د وژنې په تور کې 24 نور پولیس افسران هم مطلوب دي، خو د سند پولیسو مشر ایډي خواجه سپریم کورټ ته ویل ول چې په دغو کې 12 نیول سوي او پاتې نور له هم فرار دي.
خبریال زرار کوړو په ډان ورځپاڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنو او د ریاستي چارواکو پر دې عمل یوه مقاله لیکلې. نوموړی وایي که چیرې دا غورځنګ ناکامه کیږي نو دا به په پاکستان کې د ټولو هغه خلکو ناکامي وي چې په دغه هیواد کې په انصاف ولاړ نظام غواړي. شاهین بنیرې د دې مقالې مهم ټکي دراوروي.
زرار کوډو لیکي سور جوړان دي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین سره مرکه کړې وا او هغه د هغه کس په شان په وضاحت او جذبه خبرې کولې چې د جنگ او بربادۍ نه بغیر نور څه نه ویلیدلې. خبریال لیکي په پاکستان کې اوسیدونکو نور خلک په هغه څه نشي پوي دي د کوم تجربو نه چې منظور پښتین تیر شوی دی. مونږ په دې نشو پوي دي چې په هغه يرونکو چاپیریال کې ژوند تیرول څنګه وي کله چې په ځمکه کې خخ ماینونه چوي، طالبان زور ظلم کوي، د ډرون بریدونه ترسره کیږي او د پوز لخوا بمباره کیږي. په مقاله کې راغلي دي چې کله قبایلي ولسونه بیکور شو نو د هیواد په نورو سیمو کې هم د تعصب او امتیازي سلوک ښکار شو. هغه بله خبره ده چې په خپل خاوره هم دا خلک د افسیار د تور قانون د لاندې ژوند تیری. اوس قبایلی سیمې د جنگ د لوګو نه بهر کیږي او کچرې د پښتون ژغورنې غورځنګ راوچتېدل چاته ډېر ناڅاپي کار ښکاري، نو دا غي وجه دادا چې کله په ډیم کې چاو دی راښکاره کیدل نو موږ ورته پام ونه کړ او اوس حیران یو چې دا سیلاب ولې راغی. د دغه غورځنګ غوښتنې هغه لږ څه دي چې د یو هیواد اوسیدونکي له خپل ریاسته غوښتي شي. زرار کوړو د پاکستان د میډیا ذکر هم کوي چې د غورځنګ هلو ځلو لې ځای نه دی ورکړی او ډیر بحثونه په سوشل میډیا شوي دي. داسې ډیر خلک هم شته چې د دغه غورځنګ د بدنامولو هڅې کوي او ځینې متنازعه خبرې راوچتوي. لیکوال مشوره ورکوي چې باید د غورځنګ مشران په دغه خبرو خاموشه پاتې نشي او ځوابونه یې ووایي. په مقاله کې مخکې راځي څنګه څنګه چې یو تحریک وده کوي نو ډیر خلک ورسره ملګري کیږي، خو ډیر خلک داسې هم وي چې دغه تحریک په وسیله خپل مفادات یا ایجنډا پر مخ وړي. زرار کوړو په پای کې لیکي د ټولو نه لویه ذمواري په مونږ ټولو دا چې مظاهره چانو ته غوږ کیږدو، د هغوی پوښتنو ته ځوابونه ووایو او د دوی چې کومې جایزې غوښتنې دي هغه ومنو، ځکه چې که چیرې دا تحریک ناکامه شو نو دا به د هر هغه پاکستانی ناکامي وي چې په دغه هیواد کې په انصاف ولاړ نظام لپاره دعاګانې غواړي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
په یو نیمه بجا
تاندې هیلې
په پا پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل ریپورت ته د نهې په ورځ یعنی پرون په ماشومانو د جنسي تیریو په دوه جدا جدا کیسونو کې عدالتونو په تورن شوو کسانو کې یو ته د مرګ د سزا مخکینی فیصله برقرار ساتلو او بل ته د مرګ سزا ورولې ده. په دې کې یو د قصور د یوې ماشومې زینب کیس وو او بل په بلوچستان کې د 2014 کال هغه کیس وو چې پکې یو کلنه ماشومه د جنسي زیاتی ورسته وجل شوې وه. دغه فیصلو ته په کتو دا پوښتنه پیدا کیږي چې له ماشومانو سره د جنسي زیاتی کیسونو کې د دې فیصلو راتلو سره آیا د داسې کیسونو مخنیوي کېدای شي که څنګه. ملیحا میرزاده د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکو سره په دې موضوع خبرې کړي. د ریپورت کې تفصیل اورو.
د نهې په ورځ د لاهور هایکورټ د قصور د اوه کلنې ماشومې زینب په کیس کې ملزم عمران علي ته د ترګرۍ ضد عدالت لخوا اورول شوې فیصله برقرار ساتلې او د عدالت د فیصلې خلاف دغه اپیل یې رد کړی دی. د زینب د قتل او جنسي زیاتی کیس کې د ترګرۍ ضد عدالت د فروری پر 18 ملزم عمران علي ته د ډي ان اي ټیسټونو تر تصدیق پس د مرګ سزا اورولې وه. د دې ترڅنګ ورته د عمر قید او اوه کاله بند سزا هم اورول شوې وه. په عین حال کې هم د نهې په ورځ د ترګرۍ ضد عدالت د بلوچستان د اوه کلنې ماشومې سحر بتول د وژنې او جنسي تیری په کیس کې ملزم جنید شهزاد ته د مرګ سزا اورولې. د دغه ماشومې مړې په 2014 کال کې د خزلې لډیرانه موندل شوې وه. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکی ارشد محمود وای پر ماشومانو د جنسي تیری کیسونو شمېر ورځ تر بله سیوا کیږي. نوموړی وای د عدالتونو دغه فیصلې یو ښه ګام دی، خو د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې د داسې پیښو مخنیوي وشي.
دا عدالتي فیصلې خو زما په خیال ښه فیصلې دي، خو که چېرې مونږ دا وګورو چې داسې کیسونه نور چې کم کېږي د ماشومانو سره د جنسي زیات دی، نو هغې کې لاول خو دومره سپیډي پروسیس هم نه کېږي. یو خو دا ده چې اوورآل لکه ضرورت دی چې د چایلډ پروټیکشن دا نظام چې دی دې کې بهتري راوستی شي، او داسې کیسونه چې کوم ځای کې د ماشومانو خلاف جرایم شوي دي هغه زر تر زره حل کړي شي، خو ورسره د دې مخنیوي هم پکار دی. هغې لپاره ضروري ده چې صوبایي حکومتونه چې ماشومانو د تحفظ دغه نظام چې دی هغه مضبوط کړي چې ماشومانو سره داسې واقعیات کې کمی راوستي شي.
په پیښور کې د ماشومانو د حقونو لپاره یو بل کارکوونکی شوانه شاوای که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ په اړه قوانین شته او قومي ادارې هم موجود دي چې د ماشومانو خوندیتوب باوري کړي، خو د هغو قوانینو سم عملي کېدل پکار دي. شوانه وای چې د پخوا پرتلا اوس حالات په بدلیدو دي او میډیا او سوشل میډیا په خلاصه د داسې واقعیاتو خلاف غږ پورته کوي.
پهلا هم لوز وو، خو دا ټول مسله امپلیمنټیشن او اویرنس وو. اوس خلک اویر شوي دي، اویرنس نه پس خلک اوس خبرې کوي چې کله چایلډ ابیوز کیسز راشي یا ریپ کیسز یا سیکشوال هراسمنت کیسز راشي اوس خلک خبرې کوي، میډیا باندې دي یا خلک یا سیول سوسایټي هم د دې خبره باره کې ډېر خبره وکړي او خبره اوچت کوي. نو میډیا هم سینسیټایز شوي دي، هغه هم خبرې کوي، دا کیسز اوچت کوي ځکه بیا کورټ هم اکشن واخلي او ګورنمنټ هم اکشن واخلي.
دا وخت په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ او خیر خیګړې اکټ 2010، په بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ او خیر خیګړې اکټ 2010، د سند چایلډ پروټیکشن اینڈ اتارټی اکټ او په وفاقي سطح کریمینل لا امینډمنټ اکټ 2010 موجود دي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي سازمان ساحل د کلنی رپورټ لمخې په تیر 2010 کال کې د ماشومانو د زورونې 3109 پیښې مخې ته راغلي دي چې د 2014 پرتله 10% زیاتوالی پکې راغلی دی.
ټولنه او سخت ریځي کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی چې کومه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه ردعمل سره.
پونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی.
چې څنګه واکمن خلق چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد د یوې بیانیې رامنځته کولو هڅه کوي، د مصر مفتی اعظم د پاکستان په 15 ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د مصر دینی عالم به د ځانمرګي بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان د مذهبي چارو د وزارت د سوري لاندې په هلو ځلو کې برخه اخلي. آیا د دینی عالمانو د سفرونو او فتوا سره د ترهګرۍ مخنیوی کېدای شي؟ په دې تفصیل د شاهین بنیری ریپورت کې اورو.
ورستو لدی چې د خانقاهي امام د پاکستان دوره وکړه، پاکستان اوس د مصر مفتی اعظم ډاکټر شوقي ابراهيم عبد الكريم علام ته ګوري چې ورسره د سغدريزه او ترهګره په مخنیوي کې مرسته وکړي. د مصر مفتی اعظم د چرشنبه په ورځ د پاکستان د مذهبي چارو د وزارت په بلنه د پاکستان په 15 ورځې دوره اسلام آباد ته رسیدلې ده. د مذهبي چارو د وزارت د سوري لاندې د پاکستان اتل سوا دینی عالمانو لوړاندې د وی فتوی لاره ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولې دي. آیا د نړۍ د سترو دینی عالمانو د سفرونو او فتوو سره د ترهګرۍ مخه نیول کېدی شي؟ په دغه اړه په پیښور پوهنتون کې د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي د دغه شان فتوو خپل اثر وي، خو باید د ریاستونو په کچه پالیسي بدل شي.
دا د فتوو او دا کم پروګرامونه چې دلته اوسو د علماو دا غیر افادیت په خپل ځای خدای سره په بینل ماسس کې دا غیر اثر ځکه نشته چې دا مومنت ماسس نه لري او چت شوی طالبان یا داعش چې د عوامو یو بغاوت خونه د ریاست یا د دنیا د نظام خلاف دا خو د چاپه پیرسي اکچوال خو چې د چاپه پیرسي چا په لاس کې سټریج دي اغوی د خپلو کې فیصله وکړي چې به موږ له کوم طرف ته تللی.
د مصر د مفتی اعظم ویان ډاکټر ابراهیم نجم په یو بیان کې ویلي اسلام آباد ته د ډاکټر علام سفر ډیر مهم دی او په دې سفر کې باندې نوموړي د سغدریزه مفکورو پر ضد د پاکستان د هلو ځلو مرسته کوي. په کراچۍ کې د سیاسي او امنیتي چارو شنون کې علي ارقم وایي په پاکستان کې دا یو ستونزه هم شته چې په حکومت او پوز دننه هم ځینې خلک شته چې هغه سغدریزه فکر لري او دا غوي د قانې کول لپاره داسې سفرونه خپل اهمیت لري.
دا خبره خپل ځای د پاکستان ریاست خپل رویه څنګه هغه وکړه تر هغه دې یو فارن پالیسی ټول په توګه استعمالوي. او مجموعی طور پر لکه دغه خوف زده دین هم د چغایو نریټیو چې کوم د مذهبي او جهادي دغه وخت خپل ځای او د خبرې موجود دي دغه دغه نه په خپل خوف زده هم دي کنه فوج کې بدن نه رین کې هم دغه مسلې دي بس جنرالان به قاعده خبرې کوي کنه نو د چېم سټوکیټي په دنیا خرڅول نو په دغه کې سبازه تفقید اږي چې هغه په سټوکیټي په خپل یقین هم لري.
بلخوا د جمعیت علما اسلام یو مرکزی مشر او پخوانی سینیټر مولانا ګل نصیب خان وایي د دین وړاندې واکمنو هیوادونو مذهبي خلک د خپل پالیسیو لپاره په کار راوستي دي، نو په دغه اړه نوې فتوی کې دي شي ډیر اثر ونه لري.
په دې کې کردار د علما نه جوړیږي ځکه چې علما په اول وخت کې استعمال شوی دي. دا هغه استعمال غلط شوی دی. هغه په دې کې فتوی ورکړي دي او د کرایي خلک په دې کې موجود وو. هغه پتو چې دی هغه نو نسل چې دی لیونه کړی دی نو په دې وجه باندې د دې فتوی اوس کار نه کوي ځکه چې هغه تمام د ټریننګ سنټر چې دی هغه فعال شوي دي هغه کار ته.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د مصر مفتی اعظم با په خپل 15 ورځنی سفر کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین، وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او نور یو شمیر لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي او د جمعې په ورځ بعد اسلام آباد په فیصل جماعت کې د سخت دریځۍ د مخنیوي په موضوع په یو کانفرنس کې برخه اخلي.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه.
د مشال ریډیو خبرونې ته غوږی په خیبر پختونخوا پیښور کې پیښور هایکورټ کې د قبایلي سیمو د پاره د خزو د سیټونو د پاره چې په سینټ او قومي اسمبلی کې مخصوص چوکۍ غواړي یو درخواست ورکړل شوی و چې د هغې نن اورېدنه شوې ده. په دغې اورېدنه کې کومې خبرې مخې ته راغلي دي او دغې درخواست کوونکو څه غوښتنې لرلې د عدالت نه؟ د ملیحه امیرزاده رپورټ کې تفصیل اورو.
په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلي سیمو ښځو ته د نمائندګۍ درخواست کوونکو وکیل وای هیله مند دی چې د کیس په مثبتې نتیجې راوځي، ځکه چې د پېښور هایکورټ وفاقي حکومت ته نوټس جاری کړی دی. دغه کیس چې له قبایلي سیمو دوو فعالو جینکو مهرین افریدی او نادیا خان په پېښور هایکورټ کې دایر کړیو، وکیل فضل شاه مومند دا خبره د نهه په ورځ مشال ریډیو ته د کیس ته لومړی اورېدنې وروسته وکړه.
جاری شو مرکزی حکومت تھا اور تاریخ سے مقرر سی پاگے باندھے بعد دوبارہ
یو درخواست کوونکی مہرین افریدی وای اول یہ اندیښنې لرلې چې چرې عدالت د کیس له اورېدنې په دې وجه انکار وکړي چې دا د قبایلي سیمو سره تړلې مسله ده. خو هغه وویل اوس خوشبینه دي چې په دې لړ کې به پرمختګ وشي. مہرین افریدی د درخواست دایرولو مقصد په اړه وویل:
هغه سوسایټي هغه پورې وړاندې نشي تللی چې څوک پورې موږ د سوسائٹی کے میل اور فیمل سے ایکول ریپرزینٹیشن ورنہ کو 51% پاپولیشن دے پاکستان کے زنانو ہم گا ایڈ نو کنوں گا آغا لیول تے نشور دے یا ہم گلی ما سوسائٹی بمنا شاٹ اپا دی سی قبائلی سے میں خدی ٹوٹلی اگنور شی وی دی اور خاص کر پر لیجسلیٹو پروسیس کے اور پولیٹیکل پروسیس کے ایڈمنسٹریشن لیول مان دی ریپرزینٹیشن بالکل نشتا ہم گا دا کیس چرے دائر کولو مقصد داو چفاٹا مومنٹ تک د نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے ریزرو سیٹ ورڈ کرشی سنگ چې د پاکستان نور خود تو ورڈ کرشی وی دینه بدم دا فائدہ کی زم دا آواز اف نیشنل لیول باندې پورته کیږي. نیشنل لیول باندې پالیسی میکنگ کیږي او آ پالیسی میکنگ باندې فاٹا خود تو پارا فرینڈلی کیږي.
د پاکستان د آئین آرټیکل 150 لاندې د قومي اسمبلی په 322 چوکو کې د پاکستان د سلورو واړو صوبو د ښځو لپاره 60 سیټونه مختص کړل شوي دي. دغه شان د آئین د آرټیکل 950 لاندې د سینټ په 104 سیټونو کې د سلورو واړو صوبو غړي باید سلور ښځې منتخب کړي او یو ځانګړي سیټ د فیډرل کیپیټل ایریا لپاره هم ځانګړي دي. خو د فاټا ښځې نه په سینټ او نه هم په قومي اسمبلی کې ځانګړي چوکۍ لري. درخواست کوونکي مہرین افریدی او وکیل یې وایي د مسله د بنیادی حقونو سره تړلې ده، نو امید لري چې ښه نتیجې به مخې ته راشي او د فاټا خزه به هم په سیاسي بهیر کې شامل شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوګی چې پکې د روانه غړې د میته رسیدلی یو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د بشیر غواخ نه د خبرونو لنډې زورو
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي د کابل په نننۍ ځانبنګي برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 259 نور ژوبل دي. د کابل د پولیسو مشر داود امین نن د پیښې په ځای کې خبرداران ته وویل چې برید د نوروز مراسمو لپاره راغونډ شو خلکو په منځ کې سهار وشو. دغه په نه بدغه ځای کې د چک پوسټ پولیس یې بیولي دي او تحقیقات یې کوي چې دا سړی څنګه دغه ځای ته ورسېد. د ایش وسوال ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په کراچۍ کې د نقبله مسعود وژنې په کیس کې مطلوب د مدیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راو انور نن په اسلامآباد کې سپریم کورټ ته حاضر شو. د پاکستاني رسنیو تر مخه سپریم کورټ د دې مقدمې د اورېدنې په مهال پولیسو ته حکم وکړ چې هغه ونیسي او په دې اړه یې د پلټنو لپاره یوه 15 کسیزه جرګه هم جوړه کړه. راو انور د جنوري له میاشتې راهیسې په تودانه د معلومو چې نوموړی چرته د انساني حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د خبر پښتونخوا له حکومت غواړي چې د ښځو ماشومان د قاچاق او خرڅلاو مخنیوي لپاره د قانون جوړ کړي. پرون پېښور کې د لړکی او سیمینار کې د مېرمن د حقونو مبارزې سایرا بانو ویل د قانون سره به په اړوند پېښو کې ښکېلو خلکو ته سزاوي ورکول ممکن شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ نن په کابل کې وویل چې حکومت به د سولې لپاره مذاکراتو ته ډېر پام کوي. هغه وویل چې دا کال کوشش کوي چې د مذاکراتو د لارې جګړه ختمه کړي او حکومت په دې برخه کې هر ډول قرباني ته تیار دی. د روسي عدالت دوه چیچنیانو ته په شام کې د سره د یو ځای کېدو د پلان په تور د قید سزا ورولې ده. د شمالي قفقاز یو پوځي عدالت د عدالت ویندي لیبنا کتکالو د مرګ په شتمن خبرلان ته وویل چې یو کس ساته او بل ته اووه کاله بند سزا اورول شوې ده. او د لوبو په خبر کړته و چې نن د پاکستان کرکټ سپر لیګ شلو ورځو کرکټ سیالۍ په لړ کې پېښور زلمي د کراچۍ کینګ سره لوبه کوي. دا میچ په لاهور کې نن ماښام کیږي.
بشیر غواخ درته د دې سات د خبرونو لندیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونا ورځ پاڼه په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. احمد شاه اعظمي درته مهم ټکي اوروي.
له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په دې هیواد کې کارکوونکو ښځو ته د ورپی شستونزو په اړه ادارې خبره کړې ده چې مهمه نقطه د کار په ځای کې د هغوی ځورونه ده. په ادارې کې راغلي په ډان ورځپاڼې کې د نهې په ورځ د خبر سوي راپور لمخې له بیلابیلو څنګ سره اړلرونکو ښځو خپلې تجربې بیان کړي چې څرنګه د نارینه لخوا په بیلابیلو پلمو ځورول کیږي. په راپور کې راغلي چې ښځو ته په بیلابیلو څانګو کې د کاري پرمختګ، ښه چاپیریال، زیات تنخواه یا شو نمبرونو ورکول په بدل کې له دوی څخه د اعتراض وړ غوښتنې سوي دي. که څه هم په کاري چاپیریال کې د ښځو د ځورونې د مخنیوي لپاره په 2010 کال کې یو قانون هم منظور سوی دی، خو د ورځپاڼې په خبره اوس هم زیاتره ښځې رسمي شکایتونه نه درجوي. ورځپاڼه سپارښتنه کوي چې د 2010 کال په قانون کې د بدلونونه راوستل سي او صوبایي محتسبینو ته اجازه ورکړل سي چې د ځورونې د پیښو سوموټو نوټیس واخلي. بلخوا د اردو ژبې جنگ ورځپاڼې په پاکستان کې د کورنۍ پیداوار پر کموالي ادارې خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي په دې هیواد کې د وفاقي بجټ د ټاکل سو اهداف ترلاسه کول یو چیلنج ګرځېدلی دی. دا هیواد د 288 کرب روپیو تر بهرنیو پورونو لاندې دی چې پر بجټ منفي اغیز کوي. ورځپاڼې لیکلي د اندېښنې خبره دا ده چې په پاکستان کې کورنۍ تولیدات کم سوي چې له کبله یې له نورو هیوادونو څخه د مالونو راوړل یا درآمدات زیات سوي او بهرنیو هیوادونو ته د پاکستاني تولیداتو لیږد یا برآمدات کم سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي په دې هیواد کې د غنمو، پنبې او د سري پیداوار د تیر وختونو په پرتله کم سوي دي. بلخوا د اوبو د کمښت له کبله کرهنه هم اغیزمنه سوې ده. ورځپاڼې لیکي د اقتصادي چارو پوهان سپارښتنه کوي چې په دې هیواد کې باید د ټیکس کلتور موثره وګرځول سي او 100% وصولي باوري کړل سي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د ماشومان په حقونو لیکنه خبره کړې. ورځپاڼې په ځانګړې توګه د هغو ماشومان حالت ته کتنه کړې چې سکول ته د تک پر ځای په ډیرانونو خشاکونه راټولوي. بلخوا هیومن رائټس واچ بیا په افغانستان کې د میرمنو ژوند ته کتنه کړې. یاد تنظیم په یو لیکنه کې وایي چې افغان حکومت یو ځل بیا د میرمنو لپاره د سرپنا مرکزونو واک په خپل لاس کې اخیستل شروع کړی دی. بوریوال کاکل د دې دواړو لیکنو لنډیز درته اوروي.
ګارډین ورځپاڼې په خپل لیکنه کې ښلي چې په پاکستان کې پر ډیرانونو ګرځېدونکي ماشومان نه یوازې له تعلیم بې برخې کیږي، بلکې ډیری وخت له تشدد او جنسي ځورونو سره هم مخامخ کیږي. ورځپاڼې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې سپارک د یو رپورټ له حوالې لیکلي چې په کوڅو کې ګرځېدونکي د ماشومان د جنسي تیریو، په نشو او خطرناکو ناروغیو د اخته کېدو ترڅنګ له یو شمېر نورو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. په پاکستان کې د حقونو فعالان تل پر حکومت غږ کوي چې د داسې ماشومانو لپاره داسې مرکزونه جوړ کړي چې بنیادی اسانتیاوې پکښې وي. د ورځپاڼې په لیکنه که حکومت داسې ګامونه پورته کړي نو به په کوڅو کې ګرځېدونکي دا ماشومان د مجرمانو له لاسونو څخه خوندي کړل سي. د هیومن ډیولپمنټ فاونډیشن په نامه ادارې مشر رانا آصف حبیب ورځپاڼې ته ویلي چې دوی د خپلې ادارې لخوا په داسې ماشومانو پسې ګرځي او هغوی ته لنډمهاله تعلیم ورکوي. خو رانا آصف حبیب ورځپاڼې ته ویلي چې په دې ماشومانو کې هغه ډیر ځپل سوي چې افغانان دي او هلته ضروري اسناد نه لري. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان تر اوسه په دې کې نه دی بریالی سوی چې خپل ماشومان خوندي کړي، چیرې چې 22 میلیونه ماشومان لا هم له تعلیمه بې برخې دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي سازمان هیومن رائټس واچ بیا په افغانستان کې د میرمنو ژوند ته کتنه کړې ده. یاد سازمان په یو لیکنه کې ښلي چې افغان حکومت یو ځل بیا د میرمنو لپاره د سرپناه مرکزونو واک په خپل لاس کې اخیستل پیل کړی دی. لیکنه کاږي چې په هرو لسو میرمنو کې شاوخوا نه په خپل ژوند کې یو ځل خامخا له تشدد سره مخامخ کیږي او تر 2000 لومړي کال وړاندې له دوی سره داسې هیڅ ځای نه و چې پناه وروړي. خو اوس که څه هم لږ دي، خو د میرمنو د سرپناه په نامه داسې مرکزونه سته چې له تشدد سره مخامخ میرمنې هلته ورتلای سي. سازمان لیکي چې دې مرکزونو ته بهرني پانګوال مرستې ورکوي، خو د افغانستان د میرمنو چارو وزارت اوس هڅه کوي چې د یادو مرکزونو واک په خپل لاس کې واخلي. دې وزارت د یادو مرکزونو چلوونکو ته ویلي چې دوی ته راتلونکي مرستې باید د افغان حکومت له لارې راسي او دا لومړی ځل نه دی. په 2000 لومړی او 2014 کال کې هم یاد وزارت داسې هڅې کړې وې. هیومن رائټس واچ لیکلي چې د داسې ګامونو له کبله اوس حالت دې ځای ته راغلی چې دا څرګندونه ده چې بهرني پانګوال به د دې مرکزونو د ساتلو لپاره را وړاندې سي او کنه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د اسرائیل پوز په اول وار په رسمي ډول منلې چې په 2001 کال کې د شام یو مشکوک اټمي ریاکټر تباه کړی دی او زیاتوي چې د اسرائیل لپاره لوی خطر یې ختم کړی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د مرکزی څانګې یو رپورټ درته د ویلاند د مینه پاسورو. د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل او پوز په رسمي توګه ومنله چې په 2001 کال کې د عملیاتو پر مهال د شام یو مشکوک اټمي مرکز تباه کړي او د ایران په سیر نورو ته هم دا پیغام رسولې چې د اسرائیل پر ضد خطر بل منځوړي. اسرائیل په شام کې او په خاص توګه د هواد پولیس سره نږدې د ایران د مستقل پوزي موجودګۍ مخالفت کوي. دا راستي را میاشت هم اسرائیل د ایران یو ډرون جاز غورځولې وو. د اسرائیلی پوز مشر جنرال گادی ایزنکارت وویل د شام د اټمی ریاکټر تباه کول یو واضحه پیغام وو چې اسرائیل به د خپلې تباهۍ د مخنیوي لپاره چاته هم دغه شان صلاحیتونه ترلاسه کولو اجازه ورنکړي. دی وایي دا پیغام یې په دغه وخت هم و، نن هم دی او سبا ته به هم وي. د اسرائیل لخوا د یوې لسیزې زړو عملیاتو په ډاګه کولو خبره په داسې وخت مخې ته راغلی چې د هیواد په دې وروستیو کې په وار وار له امریکا او نړیوالو نه د ایران پر ضد سختو ګامونو غوښتنه کړې. ایران په شام کې د بشار الاسد ملاتړ کوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې ایران به هیڅکله اټمي وسلې جوړولو ته نه پرېږدي. د نوموړي په وینا ایران د شیا وسلوالې ډلې حزب الله سره مرسته کوي. د شام په وکلنه جګړه کې اسرائیل تر اوسه له سلو زیات هوایی بریدونه کړی وای چې په کې یې د حزب الله ډلې مرکزونه په نخښه کړی دي، خو ایران تر اوسه په دې اړه سندې ویلي. بلخوا اسرائیلی پوز هغه ویډیوګانې هم خبرې کړې چې پکې په مبینه توګه په 2008 کال کې د شام په دیر الزور سیمه کې په دغه ایټمی مرکز برید خودل کیږي. دا راز د ایټمی توانایي نړیوالې ادارې IAEA ویلي داسې ښکاري چې دغه ایټمی مرکز وو او په کار و چې شام یې په اړه ورسره معلومات شریک کړی وي. د یادونې دا چې شام تل رد کړی چې ګنې ایټمی مرکز او یا ریاکټر لري.
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2113 14530 1330 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو پخوانی اتحاد متحده مجلس عمل یو وار بیا بحال شوه. تیر ورځ دغه اتحاد بیا بحالی باقاعده اعلان وشو او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر یې د اتحاد مشر او د جماعت اسلامي یو مشر سیاستوال لیاقت بلوچی جنرال سیکرټری وټاکل شو. د اتحاد یو بل ګوند جمعیت علما اسلام سمیع الحق ګوند په یاد اتحاد کې لګډون انکار کړی دی. په دې اړه تفصیل د شاهین بنیر نه.
د پاکستان 15 مذهبي ګوندونو د نهې پورز د متحده مجلس عمل په نوم د هغه سیاسي او انتخابي اتحاد د بیا بحاله اعلان وکړ چې په 2003 کال کې پکې شپږ مذهبي ګوندونه شامل وو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې په واک کې هم پاتې شوي وو. خدا وخت جمعیت علما اسلام سمیع الحق ګوند په دې اتحاد کې د شمولیت نه انکار کړی او دریځ لري چې د اتحاد یوازې د اقتدار لپاره جوړ شوی. مشال لیډو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم د دې اتحاد د بیا بحاله پخلیو کو وی ویل چې اړومبه مشر مولانا فضل الرحمن او جنرال سیکرټری لیاقت بلوچ وټاکل شو. پروفیسر ابراهیم نمو پختل چې د متحده مجلس عمل به هم هغه زوړ منشور وی ک نوې منشور با جوړول کیږي.
بنیادی اصول خو ماغه دي کوم چې هغه منشور کې خو اوس د حالات سره سم باندې کې داسې اضافي تبدیلیاں وکیږي. نوې حالات نوې واقعیات چې څنګه دی هغه مطابق باندې بدلون راځي خو بنیادی اصول به ماغه چې کوم مخ کې
متحده مجلس عمل داسې اتحاد او چې په واک کې هم پاتې شوی وو په دغه هیواد کې د شری نظام نافذولو لپاره شریعت او حزبه آئینی بیلونه هم د خیبر پښتونخوا اسمبلی نه منظور کړی وو خو د پاکستان سپریم کورټ د حزبه بل نافذ کول د وی پریکټ لارې رد کړی وو. په قومي اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړي مولانا امیر زمان نمو پختل چې د اتحاد مخ کې ولې مات شوی وو نو هغه وایي
کیز دا ممه چې وا د مخې جوړ شوی او از مرتو کو اتا او د جمعیت علما اسلام چې دا اتحاد به تر ډیره برقرار وي او مول به برقرار ساتو همیشه د پاره او په منځ کې بیا څه داسې ماستر پیدا شو لکه مولانا سمیع الحق صاحب یا غیره وغیره کسان نو اگر کسانو دا کوشش وکاوي چې دا ممه چې دا مات کی او دا برقرار نشپاته چونکی چې دا وخت تر دې سره سم دم بیا دا مرګرو دا تصور وکاوي چې بای دا ممه د دې قوم ضرورت دی چې مذهبي جماعتونه جديد دا په یو ځای باندې
لکه څنګه چې دغه اتحاد په 2002 کال کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په واک کې راغلی وو آیا راتلونکو ټاکنو کې به هم دوی انتخابي بریاوي ترلاسه کړي او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې د سیاسي چارو پوه زاهد حسین وایي چې په 13 لسیزه کې مذهبي ګوندونو په پاکستان کې خپل محبوبیت لاسا ورکړی دی.
په دې اتحاد کې دوه ګوندونه جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فی ګوندونه هغه دي چې ولمخه ووټ بانک ورځ په ورځ کمیږي. نو دواړو ګوندونو دا سوچ وکړ چې د دوی ګټه په دې کې ده چې یو ځای شي. زما په اند دا اتحاد اسلامي نظام نشي نافذ کولی، دا صرف انتخابي اتحاد دی.
بلخوا د پاکستان د الیکشن کمیشن ډیپټی ډایریکټر الطاف احمد وایي چې متحده مجلس عمل د یاد کمیشن د اتحادي ګوندونو په فهرست کې تر اوسه نشته او که دوی غواړي چې بیا یوه انتخابي نښه واخلي نو د رجستریشن لپاره به نوې درخواست ورکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
پرون په پېښور پریس کلب کې د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل سپاه قبیلې مشرانو خبري غونډه کړې و. دوی ویلي وو چې حکومت دې زر تر زره خپلو سیمو ته استانه کړي. دغه مشرانو دا خبره هم کړې وا چې د دوی نه وروسته راغلي خلک د دوی نه مخکې خپل سیمه تاسو نه کړل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل درته نه جواب وړاندې کوي.
د خیبر ایجنسی د باړې د سپا قبیلې زنو مشرانو د نهې په ورځ د پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی د زر تر زره بیرته خپلو سیمو ته واستول شي. دوی وایي په باړه کې څو کاله وړاندې چې خیبر ون په نوم عملیات پیل شوي نو دوی له هماغه مهاله بې کوره کړل شوي چې تر اوسه بیا ستنه شوي نه دي. د مرویز خان په نوم یو ځایي مشر مشال لډیو ته ویل حکومت یې نه خپلې سیمې ته لیږدوي نه دلته په پیښور کې ورسره مرستې کوي.
موږ دلته چې راغلو نه موږ سره د حکومت په هغه طریقه باندې دود وکړلو په حساب کې چې اوس هغه کومې راشنې راکولې هغه راشنې مې باندې بند کړې په حساب کې اوس د موږ علاقه په بند او په حساب کې ټول قومونه په حساب کې زوج د قومونه تللې دي لږ لږ په پاتې وي. خو د موږ قوم د بره نه کوم د تیرو والا قوم چې دی بېخي یو سړن کې نه تلی قوم سه پوی نو مې راباندې دا وشي چې دا تله نه درومي چې لوړ شي موږ سره دود
د پاکستان په وسو کال وړاندې په باړه کې وروسته لاغ عملیات پیل کړو چې هلته د لشکر اسلام او انصار الاسلام ډلو ترمنځ نښتې وشوې او امنیتي حالات خراب شول. د دغو عملیاتو پر مهال خلک پر کډو کولو مجبور شول چې د سپا قبیلې زرګونه کورنۍ هم پکې شاملې وې. اوس د سپا قبیله وای نور قومونه ورلمخې باړې ته ستنه شوي خو دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. د حاجی زخه خیل په نوم یو مشر وای لکرای کورونو ستړي دي او نور ستنې دل غواړي.
دغه پره چې دا کوم خراب شلو پارځو کې کرېنی کرېنی او دغه خپل واس نشته راي کنه چې واسته نوی چای کوي. موږ دغه راغلو چې مولا خپل لو کام خلاصا کا او پولیټیکل شوی دا مولا ان دودرو کې ور سالور دا شی او بر وطن در می صحیح کی دا بر وطن می خراب راي.
د سیمې یو بل تن شاه فیصل افریدی بیا وایي حکومت ورته وایي چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو بیسونه لا هم موجود دي نو تر څو چې هغه صفا کړل شوی نه وي دوی ته د بیرته ستنېدو اجازه نشي ورکول کېدی.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته په پیښور کې د افغانستان کنسولګری د کډوالو څنګ مشر عبدالحمید جلیلی وای پاکستان د خپل نوې ستراتیژي تر مخه افغان کډوالو لپاره نوې کارډونه ورکړي دي. داغه په خبره اوس مهال 22 لکه افغان کډوال پاکستان کې دي چې څوار رس لکه د ملګرو ملتونو او ات لکه د پاکستان نوې کارډونه لري. زموږ همکار بشیر غواخ د جلیلی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دواړو کارډونو فرق څه دی او په کوم شکل ویشل کېږي.
یو هغه مهاجرینو چې هغه په 2001 کې پیوار کارډونه یا ملګرو ملتونو په چا کارډونه هغه ترلاسه کړ چې اوس هغه تعداد په ټول پاکستان کې 2,00,000 کې پوښه دي. او یو تعداد مهاجرین داسې وو چې هغه د رجستریشن د سلسلې نه پاتې شوي او بیا یې پاکستاني شناخته کارډونه هغه بیا یې کینسل کړي او بیا داسې خلک وو چې یو وارې افغانستان ته چیکینګ کې کړی او بېرته راغلي یعنې رسمي ډول خپل مهاجرت ختم کړی او بېرته راغلي خو بس هغه مشکل په خپل ځای باندې پاتې وو. نو دا تعداد مهاجرین پاکستان حکومت هم دې ارتباط باندې ډېر زیات اعتراض درلود چې یو تعداد مهاجرین دلته شوي چې هغه د غمه لري کارډونه لري. بیا مونږ شپږ میاشتې مخکې دا پروسه شروع کړه چې دا د ای سی سي کارډونو په نام باندې یادېږي او تقریبا 3,00,000 مهاجرین مونږ په ټول پاکستان کې ثبت او رجستر کړل.
نو جلدي صاحب دا دغه د مخکېني کارډونه چې کوم دا غیر مختلفه دي.
او دا کډونه د هغه نه مختلف دي او د پیور کار چې په کوم په 2001 کې یو ځل مهاجرون ته توزیع شو او بیا د هغه نه 2003 کې یو ځل بیا توزیع شو امر به ترې نیم شو همدارنګه په 2003 کې بیا هغه نیم شو. نو 2000 هغه به ترې نیم شو دي بعد دغه نامه کډونه اوسل کو سره شته چې د ورکیتو په صورت کې هغه کولای شي زمونږ دفتر نه راشي او د پی سی ایم سنټر په کمپنو سیمه کې موجود دي. همدارنګه په اسلام آباد کې مشتاق په کوټه کې مشتاق هغه دې ته نوې کارټونه ترلاسه کولای شي. دیو چې کوم د سی سی کارټونو کوم پروګرام چې شپږ میاشتې مخکې موږ دا سلسله شروع کړه او په ټول پاکستان کې زموږ یو سنټر کار کوي دا غي سلسله د فبروري په 15 باندې ودرېدلې ده. اوس دا غي کارټونو ډیلیوري یعنی د ویش شروع ده چې خلکو ته دا کارټونه موږ ورکو تقریبا د مارچ تر اخره پورې دا سلسله روانه وي.
یعنی مطلب دا چې دا د غیر رجستر او رجستر دواړو د پردي کنه دا صرف د رجستر ولاو د پردي
نه دا دا مهاجرین چې غیر رجستر مهاجرین وو او پی آر آر کارت هولډرز نه وو یعنی هغه پی آر آر کارت نه لرو دا غي د خطر په شپږ میاشتو کې موږ دا کارډونه دې ته توزیع کړل او دې ته دا کارډونه موږ ووته ورته ثبت او رجستر هم کړل او دا غي د توزیع سلسله چې دا اوس شروع ده.
خو جلی صاحب د کډوالو په اړه د پاکستان د ستراتیژي څه ده او تاسو خو سره خبرې کوي آیا دوی وستل کیږي کنه یو وخت ورته ټاکل کیږي؟
تیر هفته چې پاکستان حکومت ویل چې موږ تاسو سره زر د ستراتیژي شریک کړو او تما ده چې د مارچ په میاشت او اخرو کې او یا د اپریل په اوایلو کې د سفران وزیر د اولوی ډیلیګیشن سره افغانستان ته لاړ شي او د افغانستان سره حکومت سره رسمن د خپل ستراتیژي شریک کړي. په دې کې معلومدار ده چې د پی آر کارډ چې کوم هولډر دي یعنې کوم چې ملګرو ملتو ګډون ورکړي دي یو څه جزئیات چې معلوم دي افغانستان حکومت په اولویت کې دا نیولې ده چې ګډونو ماجرین باید تر زر افغانستان ته لاړ شي. پی آر آر والا هم باید لاړ شي من حیث مجموعی یو خاص وخت دی تعین کړی دی چې په دغه خاص وخت کې دی افغانستان ته لاړ شي. یو تعداد داسې و چې دوه زره شپاړسم د جون نه وروسته چیکینګ کړی او افغانستان ته تللي و بېرته راغلي. دا هم الیجیبل نه دي دغه ایسی سی کارډونو د خاطره. نو دغه کارډونو په ارتباط باندې دغه خلک دې تعداد نه دی معلوم او دغه خلکو په ارتباط باندې به اپریل میاشت کې اپریشن هم شروع شي. پاکستان حکومت لخوا چې افغانستان نه وي افغانستان ته ویلیږي.
یعنی که د دوی خوښه یې کنه دوی به لیږل کیږي.
داسې ده چې دوی خو موږ دوی ته وخت ورکړی چې سی سی کارډونو کې باید ځان ثبت او راجستر کړي لیکن دا خلکو هغه چار ته لاسه
کړي. نو ډېر دې شمېر څومره دی؟
دې شمېر دومره په هغه اندازه په هغه اندازه نه په زرهاو انداز کې به وي لیکن لکو ته نه رسېږي.
دا و د پېښور په د افغانستان کونسلګری چې په پیښور کې ده د کډوالو د څانګې مشر و عبدالحمید جلیلی چې د مشال ریډیو سره یې خبرې کولې. تیر ماښام د پیښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د لوبو څلورمه بین السوبایي میله سر ته ورسېده. په دې میله کې د سند، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد او فاټا په سلګونو لوبغاړو په درشتو لوبو کې برخه واخیسته. په دې مهال د موسیقۍ وطن د نندارو ترڅنګ اور لوبې هم وشوې. په دې اړه تفصیل د احمد شاه
د پاکستان اولمپیک اسوسیشن چارواکو د وینا تر مخې په دې لوبو کې په مجموعي توګه پنجاب اول مقام، خیبر پښتونخوا دوه مقام او سندرې مقام ترلاسه کړ او فاټا ته د شی لوبي اعزاز ورکړل شو. د دې لوبي د اختتامي تقریب مشر میلمه د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وو. نوموړي کامیاب لوبغاړو ته مډالونه ورکړل او له دوی سره د سوبای اولمپیک اسوسیشن مشر او پخوانی سوبای وزیر سید عقیل شاه او د خیبر پښتونخوا د سپورټس مشر جنید خان هم موجود وو. پر دې مهال د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په خپل وینا کې وویل،
آج آپ سب کی یہاں موجودگی اس حقیقت
دی وای نن ستاسو د ټول موجودگی د دې حقیقت منل دي چې نه یوازې په پېښور بلکې په ټول هیواد کې حالات تر ډېره حده عادي سوي دي. د پاکستان پوځ، پولیس او امنیتي ادارو د قربانیو لکبل زموږ دا ورځ نصیب شو. ګرانو لوبغاړو، د زړه له اخلاص او شوق سره سوي زیار هیڅکله نه ضایع کیږي. ډېر ژر د لوبو د ډګر طلایي دور بیا رغبت شوی دی. د فاټا اولمپیک اسوسیشن جنرل سیکرټری رحمت ګل افریدی د دې لوبو څه دا ډول تفصیل بیان کړ.
دا لوبې چې دا انټر پروینشل گیمز دي دا دوه کاله پس کیږي په مختلف صوبو کې او دا دلته په پېښور کې په خیبر پښتونخوا کې دا اته کاله پس دا ټورنمنت بیا راغو. په دې کې 3000 پلیرانو په برخه اخیستو پاکي جنکۍ مې او لکانو کلیاړینو مو او ډېر زبرست پروګرام وشو او پاکي زمونږ د فاټا د اولمپک اسوسیشن د جنډې لاندې تقریبا 200 پلیرانو یې سوا اخیستل. پاکي جنکۍ مې پاکي چې دي ولس گیمونو کې زمونږ برخه راغله او دا ډېر غټ خبر چې زمونږ په دې کې خصوصا په مارشل آرټ کې زمونږ فیمیل چې دي هغه میډلز واغسته.
د لوبو دغه بین سبای میلې پر موقع ځینو لوبغاړو خپل احساسات صدا شریک کړل.
ایمو کې سر نماده در ادم خل نه تعلق ساتم رګبي ټیم له ځو کې رګبي میچ ټورنمنت هغه لاره غلیو
سن سره مو یو میچ وکړه غو نه مو غټ او یو میچ مو د بلوچستان سره وکړه غو سره برابر شو. بیا مو یو میچ د پنجاب سره وکړه غو نه غټ سیمی فائنل وو. بیا متړ پوزیشن دے کے پی کے سارا وګړو کے پی کے نه متړ پوزیشن وګړو.
او نن دے ګل زمان افریدی فرام دی خیبر ایجنسی نه یو مونږه مونږ ته لان ټینس ټیم راغله. مونږه لان ټینس ټیم خپل ټیم سلور میډل واخیست. مونږه هغه بس انجوای کوو. ډیر خوشاله یم مونږه دلته راغلو. ډیر انجویمنت خلک دل لر لر زینو نه راغله دي. ډیر خوشاله دي خلک انجوای کوي. دا
پر دې موقع د موسیقي او روایتي رقصونو بندوبست هم سوی وو. آتشبازی یا د اورلوبي مظاهره هم پکې وسوه او د لوبغاړو د شیلوبي ستاینه وسوه.
او د نن ورځې د دې اخیری ګړۍ اخیری ریپورت ته ورځو. نن په افغانستان کې د 3190 مریض کال لومړۍ ورځ ده. دا ورځ د نوروز په نوم په افغانستان او یو شمېر نورو ګاونډو هیوادونو کې په بیلابیلو ډولونو نمانځل کیږي. په ننګرهار کې هم دا ورځ ونمانځل شوه. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له سوتنو سره خبرې کړې دي او دې ریپورت کې تفصیل راکوي چې د استاد ناشناس په سندره شروع کیږي.
یو لور ته د ژمي د سړې هوا ټغر ټول شوې، د غرونو لمنې شنې شوې، د ونو پاڼې غوړېدلې، د مرغیو سندریز شور پکې پیدا شوې، د ننګرهار فضا د نارنج د ګلو په وږمو ماتره شوې، نو بل لور ته د خلکو روحونه هم تازه شوي او د پسرلنیو وږمو خوند مزه اخلي. د مارچ یویشتمه چې د 1990 لمریز کال د لومړۍ نیټې سره برابره ده، په افغانستان او ځینې ګاونډیو هیوادونو کې د نوروز په نوم په بېلابېلو ډولونو لمانځل کیږي. په نوروز کې ماشومان او ځوانان نوي جامې اغوندي. په کورونو کې د ځانګړو خوراکونو د تیارولو تر څنګ ځوانان او پیغلې نجونې د خپلو اقربو کورونو ته د نوروز د مبارکیو لپاره ورځي. په ننګرهار کې هم دا ورځ په بېلابېلو ډولونو لمانځل کیږي. کلیوالي ځوانان ښارونو ته او ښاري ځوانان کلیوالي سیمو ته د سیل او تفریح لپاره ورځي. یو تن کلیوال چې خپل ماشومان د سیل او تفریح لپاره جلال آباد ښار ته راوستي، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
زه جنسیم د خیوي اوسیدونکی او ننګرهار مې ولایت دی، او دا خلک میلو ته ځي، خوشحاله کېږي. لږ شان دا ماشومانو تفریح ورځي کنه، ګرځي را ګرځي میلې کې، څوک یوځي ته ځي، څوک بل ځي، خپل خپلوانو ګرځي او چکرې وایي، او خوشحاله کېږي، روح مور سره لږ تازه کېږي. څوک باغو ته ځي، څوک اطرافو ته ځي. نن ماشومان مې راوړي، مال زبا باغ ماخته ویسم، دا واړه ماشومان مال پرېږده چې لږ شان تفریح وږي، نو دا ورځ لږ په خوشحالۍ باندې تېرئ.
یو بل تن ځوان هم د نوروز د لمانځلو لپاره د جلال آباد ښار ته له خپلو ملګرو سره راغلی دی. دې مشال راډیو ته وایي:
نو مې تیمور اشنا ده، د غوشتي ولسوالۍ سره تعلق لرم. د نوروز مبارکي به ته دونوي هم مثال زموږ سرحدي سیمه ده، مقصد اطراف دي. موږ هلته یو کومه میله میله نه کېږي، بید موږ ځوانان د ښه خوراکونو لپاره، یو چکر دپاره، یو میلې لپاره ښار ته راځي. دوستانو کرم ځي، یو بل ته مبارکي کوي، ملګرو انډیوالانو ته ټلیفون نه کوي، شریخ مریخ له راځي، میله سره کوي.
تاریخ پوهان وایي چې په افغانستان کې د نوروز منزل د یما پاچا له وخته رواج لري، چې د افغانستان یو شمیر ولایتونو کې د سخی صاحب په نامه جنډه هم پورته کیږي، او مزار شریف ته خو د جنډې جګولو مراسمو ته د افغانستان له ډیرو ولایتونو څخه خلک په میله ورځي. خو په کابل او نور ولایتونو کې هم د جنډو جګولو تر څنګ په بېلابېلو کورنیو رواجونو هم لمانځل کیږي.
د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې په دې سر ته رسیږي. په آخر کې یو وار بیا د بشیر ګواخ نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د امی روغتیا وزارت وایي په کابل کې نن د نوروز په مراسمو کې شوي ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 250 نور ژوبل دي. د دې برید ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې ده. په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود د وژنې په کیس کې مطلوب د منیر پولیسو پخوانی اس اس پی نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته حاضر شو. د پاکستاني رسنیو تر مخه سپریم کورټ د دغې مقدمې د اورېدنې په مهال پولیسو ته حکم وکړ چې هغه ونیسي او د تحقیقاتو لپاره یوه نوې 15 کسیزه جرګه وټاکله. روان ور د جنوري له میاشتې راهیسې پټ دا نه ده معلومه چې نوموړی چېرته. د مصر لوی مفتی ډاکټر شوقی ابراهیم عبدالکریم په اسلام آباد کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره ملاقات کړی دی. د ولسمشر د دفتر نن په خبري شوې خبر پاڼه کې راغلی چې دواړو د مذهبي سختدریزۍ په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ ویلي چې حکومت به د سولې لپاره مذاکراتو ته ډیر پام کوي. هغه نن په کابل کې د نوروز په مناسبت په مراسمو کې وویل حکومت یې په دې برخه کې هر ډول قرباني ته چمتو دی. د روس یو عدالت دوه چیچنیانو ته په شام کې د داعش وسلوالې ډلې سره د یو ځای کېدو د پلان په تور د قید سزا اورولې ده. د شمالي قفقاز یو پوځي عدالت ویان دی د مارچ په 1 خبرلان ته وویل چې یو کس ته 8 او بل ته 2 کاله بند سزا اورول شوې. د اسرائیلو پوځ د لومړي ځل لپاره ومنله چې په 2000 کال کې د شام مشکوک اټومي ریکټر له منځه وړل. د اسرائیلو د پوځ د مشر نن ویلی دی چې په دغه هوایي برید سره د اسرائیلو په وړاندې یو لوی ګواښ له منځه وړی او نورو ته یو لوی پیغام ورکړی. نن د پاکستان کرکټ سپر لیګ شل اوریزو کرکټ سیالیو کې پېښور زلمی د کراچۍ کینګ سره لوبه کوي. دا میچ په لاهور کې لږ وروسته شروع کیږي. هر چا چې دا میچ وګټه هغه به د مارچ 15 فاینل ته وځي چې اسلام آباد یونایټډ لوبډله ورته لاوار د مخه تللی ده.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځ خبرونه سره ورسېده. اوس پیرو پښپاګو بجو هم پرې سپورتا سو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. زه منور شاه بشیر غواخ او زموږ ټکنیکی همکار ساق امیر د اجازه غواړو. په ویراب مصبارو خاد و بعد شه.